کمک شد یا گوشت کمک شد کچولو کمک شد.
په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې په دوهمې نیمایي کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هېروئ. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل له دې سات په خبرونو کوو. د مګنیټسکي د نړیوال عدالت جایزې ګټونکې زهره جویا وایي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي ته دا جایزه د بشري حقونو، عدالت او جنسیتي برابرۍ لپاره د هڅو په خاطر ورکړل شوې ده. اغلې جویا بیګاش په ازادي راډیو ته وویل
این جایزه در شرایط بر ما اهدا میشه که آزادی بیان و آزادی رسانه ها
در جایزه ما ته په داس شرایطو کې راکړل شوی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د بیان آزادی او د رسنیو آزادی تر ګواښ لاندې ده. موږ له دې کبله اندېښنه لرو چې د افغانستان خلک به د بیان د آزادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي له حق څخه په قطعي ډول محروم شي. زهره جویا چې د رخشانه په نوم د یوې رسنۍ مسؤوله ده زیاتوي چې طالبان په تیرو دریو کلونو کې په هیواد کې د بیان د ازادۍ او رسنیو د محدودولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې. اغلې جویا دا رسنۍ په 1999 کال کې پیل کړه، خو کله چې طالبان واکمن شول نو له هیواده ووته او اوس په لندن کې اوسي. د مګنیټسکي د عدالت نړیوالې جایزې سږ کال پر افغانستان سربیره له امریکا، کاناډا، روسیې، ازربایجان او وینزویلا څخه د بشري حقونو او رسنیو فعالانو ته په شپږو برخو کې ورکړل شوې ده. ایرانی چارواکو پرون وویل چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې افغانستان ته د دې هیواد د غیر نفتي صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. تهران ټایمز ورځپاڼې د ایران د ګمرکونو د ادارې د رئیس محمد رضوانی فر له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي افغانستان په تېرو میاشتو کې د ایران د غیر نفتي تولیداتو 5 لوی واردونکی هیواد و. په تېر اګست میاشت کې په کابل کې د ایران د سفارت اقتصادي آتشې ویلي و چې د افغانستان په بازارونو کې د ایران د تجارتي حضور د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکې باید د همکارۍ نوې کچې ته لوړ شي. د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په تېر زمري میاشت کې وویل چې په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالر او د وارداتو کچه 8.1 میلیارد ډالر وه، چې دا د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ شاوخوا 6.3 میلیارد ډالر توپیر ښیي. په پروان ولایت کې په څلورو جلا ترافیکي پیښو کې یو تن مړ شوی او څلور نور ټپیان شوي. د پروان امنی قومندانې چې طالبان اداره کوي پرون په یو بیان کې وویل چې د پیښې په ټپیانو کې یوه مېرمن هم شامله ده. بلخوا د طالبانو سیمه ییز چارواکي د بلخ سمنګان د لویې لارې په اوږدو کې په یوه ترافیکي پیښه کې د 2 تنو د مړینې او د 3 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د چارواک په وینا دا پیښه پرون سهار د سمنګان ولایت په حضرت سلطان سیمه کې شوې ده. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده علتونه د سړکونو خرابي، د ترافیکي نښو نشتون او د چلوونکو بې احتیاطي ښودل کېږي. یو جګپوړی ایرانی چارواکی وایي چې ایران به له اسرائیل سره د اوربن په برخه کې د لبنان د هرې پریکړې ملاتړ وکړي. د ایران د لوی مذهبي مشر، لوی سلاکار او د پارلمان پخوانی رئیس علي لاریجانی پرون د یو خبریال دې پوښتنې ته چې آیا بیروت ته د دې لپاره تللی دی چې هلته د امریکا په منځګړیتوب د سولې پلان زیانمن کړي، په ځواب کې وویل چې ایران د هیڅ شي سبوتاش کول نه غواړي، بلکې د ستونزو حل غواړي. د لاریجانی سرګندونې ښیي چې تهران د هغې کړکېچ پای ته رسېدل غواړي چې په نتیجه کې اسرائیل د لبنان، ایران پلوي حزب الله ډله سخته وځپله. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څانګې لري د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي. امریکا دا ډله یو تروریستي سازمان بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي دي چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي او له کیف سره د عادلانه او دوامداره سولې په اړه خبرې پیل کړي. د شولز دفتر تیر ماښام په یو بیان کې د جرمني او روسیې د مشرانو ترمنځ په تیرو 2 کلونو کې د لومړي ځل ټلیفوني خبرو خبر ورکړ، خو د دې بیان له خپرېدو سمدستي وروسته د اوکراین ولسمشر غبرګون وښود. ولادیمیر زیلنسکی وویل د شولز او پوتین خبرې به یوازې له انزوا څخه د پوتین او روسیې له راوتلو او د داسې متعارفو خبرو له پیل سره مرسته وکړي چې نتیجه به یې هیڅ وي. زیلنسکی وویل چې داسې تشې خبرې اترې هغه څه دي چې پوتین یې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له اوږدې مودې رئیس یې غواړي. د شولز د دفتر په بیان کې د نوموړي له قوله ویل شوي چې جرمني به له اوکراین څخه ملاتړ ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې اړتیا ورته ولري. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن شنبه د نیپال لوبډله سره مسابقه کوي. دا لوبه نن د کابل په وخت مازیګر په 15:30 بجې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د جمهوریت په مرکزی لوبغالي کې پیلېږي. دغه سیالۍ د هغه درې اړخیز دوستانه جام په چوکاټ کې ترسره کیږي چې د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال ملي لوبډلې پکې برخه لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مشر روزونکی عثمان توشیف بچې د ازبکستان تب ادی نن د لومړي ځل لپاره په یوې نړیوالې سیالۍ کې دا ملي لوبډله رهبری کوي. خبرونه مولا زاد راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په خوست کې د دریو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي دي.
بعد مرغه کومه پالیسي چې دوی لري لکه دا سات په څیر باندې باید په هماغه شکل باندې وګرځي، که یوه درجه هم کته پورته شي بیا د دوی د استخباراتو له لوري خبریالان بندیانېږي، رسنۍ تړل کېږي. ښه تازه بیلګې د خوست رسنۍ ده.
که په خوست کې په راډیوګانو کې د موسیقي او د ښځو د غږ په خپرولو بندیز لګول شوی، خو شاعران بیا خپل شعري تنده د مشاعرو په جوړولو سره ماتوي. په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې نالوستي ځوانان که څه هم خط نه شو لستی، خو له ټولنیزو رسنیو څخه د استفادې په خاطر اړ شوي دي چې زده کړې وکړي.
ځان ته یو شخصي استاد لرم، دا هغه څه د انټرنیټ له لارې نه، نو د انټرنیټ له لارې کوشش کوم چې زده کړې وکړم.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو. نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر ایران ته د سفر په مهال پرون د هېواد له دو اټومي بټیو څخه لیدنه وکړه.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په خوست کې د دریو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي دي. که څه هم طالبانو دو راډیوګانو ته چې د تړل شوو راډیوګانو له ډلې وي بېرته د خپرونو اجازه ورکړې ده، خو د خبریالانو د ملاتړ ټولنې او له هغې ډلې د بې پولې خبریالانو ټولنه او فعالان له رسنیو او خبریالانو سره د طالبانو د حکومت پر چلند سخت انتقادونه کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په تیرو دوو اونیو کې په خوست کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د دریو راډیوګانو پر خپرونو د موسیقۍ د خپرولو له کبله بندیز ولګاو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چارواکو د ژمن راډیو خپرونو ته د دې تعهد له اخیستو وروسته د خپرونو اجازه ورکړه چې موسیقي به نه خپروي. د بی پولي خبریالانو ټولنې یا آر ایس ایف په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور پر وزارت غږ کړی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د حق ځپل د پای ته ورسوي. په خوست کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د اکتوبر په 26مه رسنیو ته خبر ورکړ چې د موسیقۍ او د ښځو په اواز د خپرونو اجازه نه لري. د اکتوبر په 1 چارواکو د غرغښت راډیو خپرونې له دې اصولو څخه د سرغړونو په تور بندې کړې، خو درې ورځې وروسته په دې شرط د خپرونو د بیا پیل اجازه ورکړه چې موسیقي به نه خپروي. سیمه ایزو چارواکو د نومبر په 6مه د لوانګ راډیو خپرونې هم په همدې دلیل بندې کړې. د راډیو چې د موسیقي د خپرولو ترڅنګ د انجونو لپاره د ثانوي او لوړو زده کړو تعلیمي خپرونې جوړولې تر اوسه بنده ده. د امر بل معروف ادارې له لوانګ راډیو مخکې د ژمن راډیو خپرونې هم بندې کړې وي، خو د راډیو 13 د لړم په 1 د خبرونو اجازه ترلاسه کړه. د کابل پرس کلب مشر او رسنیز فعال عزیز احمد تسل وایي چې د افغانستان رسنۍ اوس مهال د طالبانو د استخباراتو لخوا ګواښل کیږي.
د افغانستان د رسنیو ژورنالستانو په اړه باندې طالبان نه ښه پالیسي لري او نه هم ښه نیت لري. له بده مرغه کومه پالیسي چې دوی لري لکه د سات په څیر باندې باید په هماغه شکل باندې وګرځي، که یوه درجه هم کته پورته شي بیا د دوی د استخبارات له لوري خبریالان بندیانېږي، رسنۍ تړل کېږي. ښه تازه بیلګه یې د خوست رسنیو ده چې له نیکه مرغه یوه رسنۍ بیرته خلاصه شوې، خپل فعالیت شروع کړی دی.
طالبانو په 13 کې د خپل واکمنۍ د ستنو له ټینګولو سره هم مهاله پر ټولو کورنیو رسنیو په تدریجي ډول خپل واک ټینګ کړی دی او خصوصي رسنۍ هم تقریبا د دولتي رسنیو په څیر اداره کوي. په ورستیو څو اونیو کې بیلابیلو کورنیو رسنیو ته هغه تګلارې استول شوې دي چې طالبانو یې عملي کول جبري بللې دي. په دې تګلارو کې یوه دا ده چې هیڅوک به د نظام پر اجراتو نیوکې نه کوي. همداراز د رسنیو ته په تحلیلي بحثونو کې د ګډون لپاره د ځانګړو شنونکو نمونه ورکړل شوي دي. د بی پولي خبریالانو د ټولنې د جنوبي آسیا د څانګې مشرې سیلیا مرسي په هغه راپور کې چې پرون د ټولنې خپور کړ ویلي، طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنې دو وروسته د رسنیو بیرحمنه ځپل پیل کړي او ټول خپلواک غږونه یې غلي کړي دي، چې په نتیجه کې د افغانستان آواز د ویرې له کبله خاموش شوی دی. میرمن مرسي وایي د خوست پر راډیوګانو بندیز هغه ویرونکې نښې نښانې ښیي چې پر رسنیو تحمیل شوې ایدیالوژي د پراخېدو په حال کې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په خوست کې د دریو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي دي. که په خوست کې په راډیوګانو کې د موسیقي او د ښځو د غږ په خپرولو بندیز لګول شوی، خو شاعران بیا خپل شعري تنده د مشاعرو په جوړولو سره ماتوي. وړمورس په دې ولایت کې د یو شمېر ځوانانو په نوښت د دوهم ځل لپاره د رنګین ماښام په نوم مشاعره جوړه شوې وه. تنظیمونکو یې موخه د ځوانانو د استعدادونو روزنه، د خلکو فکري رغونه او د فرهنګ د پرمختیا لپاره هڅې وبللې. دغه مشاعره چې د خوست د تفریحي غونډې د پاسه جوړه شوې وه، ګڼو کسانو پکې ګډون کړی و. نور حال د نجیب الله الخیل په رپورټ کې چې د یو تن شاعر حنیف الله وقار په ترنم پیلېږي.
وقار گلاب د شبنم تک واڑی چتر اکڑی خو تیچ نپرگ دے تر سرے غر میں وڑے خوبنا در پس ورک منن سبا دکا منے خوبنا.
دا د اکتوبر په 14مه ماخام مهال په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنګین ماخام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوې. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماخام کې سړی، دما کوي رنگین ماخام کې اوس شاعران به درته وغږیږي، اوس شاعران به درته وغږیږي خوږه کیسه کوي رنگین ماخام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناستې او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمه بولی او لزوان فرهنګیان غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړې وساتي. د مشاعره یو تن منتظم روح الله روحانی وایي
دغه د مشاعره دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشاعره لپاره، خو لیکن د دغه مشاعره لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعره ته راغلي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوسې اغېزې شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندر پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا ممکن د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا چې هغه نوی شاعرانه را برسېره کړل. هغه شاعران چې یو ته موقع نه و مخکې یو څوک مشهور شاعران وغو شعرونه پکې ویلي، هغه نو کسانو ته پکې موقع نه و. د دې ودا ګټه شو چې دا ځوانان جوړوي او خپل فن ورته پیدا کوي. خو جوړوي
یاد دیوی په خوست کې فرهنګي ناستې، بندارونه، مشاعره او هنري محفلونه للسګونو کنونو را پدی خو دود دی. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوری ماخام او زین نور لوی یواری مشاعری جوړیږي چې د خو سربیره د لارې برای پختونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
استرالیا له شاوخوا درې کلن ځان وروسته د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې د ځینو لوبغاړو هغه غوښتنه ومنله چې په دې هیواد کې ورزشي فعالیتونه ولري. مخکې له دې چې د راپور ته مخه کړو، د کرکټ د پرونی لوبې حال به له خپل سپورټي خبریال بختیار ساحل نه واورو.
د افغانستان د نولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې جمعه د نومبر په 15مه نیټه د پاکستان له نولس کلنې لوبډلې سره سیالي وکړه چې د سلو منډو په توپیر یې وګټله. افغان کرکټ بورډ وایي دغه سیالي د کابل پر وخت سهار 10 بجې پیل شوې وه چې افغان لوبډلې لومړۍ پاڼۍ وکړه او د اتو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 500 اوورونو کې 306 منډې وکړې. د توپوهنې په برخه کې فیصل شینوزاده 123، محبوب خان 450 او برکت ابراهیم زی 6 منډې وکړې. د پاکستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د هدف په تعقیب په 40 اوور کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 206 منډې جوړې کړې. د یادې لوبډلې لپاره عثمان خان ښه وځلید چې 102 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې بیا نصیر خان، معروف خیل 4، عزیر الله نیازی، نصرت نورستانی او الا محمد غزنفر 2 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ په تړاو افغان لوبډل مشر محبوب تسکین وایي،
اول خدای دې موږ ډېر شکر ادا کوم چې زمونږ ول می چې په دې سیریز کې نو زمونږ دمړې بریا تر لاسه کړه. نو ان شاء الله دا به زمونږ دمړې نه بریا وي نه وي هله به کنټینیو ساتو، جری به ساتو او تر اخر پنه هم وګورو. نو ټول هیو دونی می هیل نه چې موږ وګان کې یاد ساتي او موږ وګان کې هر نه کې نو ټول هیو دې دې ټیم نمبر کې دا میچ
دا د روانې درې اړخیزي لوبلړۍ لومړۍ سیالي وه. په دې لوبو کې پر افغانستان او پاکستان سربیره عربي متحده امارات هم ګډون لري. کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې بهر لوبډلې او لبل سره دوه سیالۍ ترسره کوي او د نمرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې به د نومبر په 16مه نیټه پای لوبه ولوبوي. د ویلې ده چې تر دې لوبو وروسته به افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام په سیالیو کې هم ګډون کوي چې د نومبر په 9مه نیټه په اماراتو کې پیلېږي.
استرالیا له شاوخوا 3 کلن ځنډ وروسته د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې د ځینو لوبغاړو هغه غوښتنه ومنله چې په دې هیواد کې ورزشي فعالیتونو ته اجازه ورکړې ده. د استرالیایي رسنیو په حواله ټاکل شوی د افغان خزینه پناه غوښتونکو د کرکټ ټیم د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې د استرالیا په میلبورن ښار کې لومړنۍ لوبه وکړي. د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي او د کرکټ پوهان له دې اقدامه د هرکلی تر څنګ وایي چې د کرکټ نړیواله شورا باید د افغانستان د نجونو د کرکټ څخه د ملاتړ په برخه کې اقدامات وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او په بهر کې د افغان جنو د کرکټ د ملي لوبغاړو له پناه اخیستو وروسته په لومړي ځل استرالیا په دغه هیواد کې د لوبغاړو د انسجام او ورزشي فعالیتونو ملاتړ کړی دی. استرالیایي رسنیو له ډلې د سیډنی مارننګ ورځپاڼې د راپور له مخې د استرالیا کرکټ بورډ له 3 کلن ځنډ وروسته د افغان پناه غوښتونکو خزینه کرکټ لوبغاړو ته اجازه ورکړه چې په خپلو کې د 2015 په لومړیو کې لوبه وکړي. د استرالیایي رسنیو د استرالیا د کرکټ بورډ د چارواکو له قوله ویلي چې استرالیا ته د افغان خزینه کرکټ لوبغاړو له پناه اخیستو سره هممهاله خلکو له دغو لوبغاړو ملاتړ کړی او راتلونکي نمایشي لوبه بعد دغه ملاتړ څخه د نمانځنې په پاروشي. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د افغان جنو د کرکټ لوبه به د 2015 کال د جنوري په 10مه وشي، خو لاغي وړاندې به لوبغاړي د 2 ورځو لپاره په خپلو کې د لا پیژندنې او تمرین لپاره په کمپ کې ګډون وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په دغه بورډ کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې ډیری لوبغاړو په استرالیا کې پناه اخیستې ده. د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي اوګي وردګ د استرالیا د کرکټ بورډ له لوري افغان خزینه لوبغاړو ته د اسانتیاو لپاره منسکېدو هرکلی کوي. نو موري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د انجونو د کرکټ په تاریخ کې په افغانستان کې د لومړی ځل د چي د افغانستان څخه بهر د استرالیا په هیواد کې د انجونو لپاره د فرصت برابرېږي چې دوی وشي کولای خپل استعداد وخایي. د آی سی سی نړیوالې شورا څخه په دې برخه کې بار بار غوښتل شوې دي چې دوی د همکاري وکړي یا د مرسته وکړي. دوی را ځواب همیشه خسته ده چې خپل ډیر غټ رول لوب
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډلې یو شمېر لوبغاړو د کرکټ له نړیوالې شورا یا آی سی سی غوښتي وو څو ورسره مرسته وکړي چې د کډوالو په نامه استرالیا کې خپله لوبډله جوړه کړي. کسان د کرکټ نړیوالې شورا د افغان خزینه لوبغاړو د غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي اوکی وردک وایي د استرالیا دغه اقدام د دوی د غوښتنې د عملی کېدو لپاره خپایلامه کېدی شي. د کرکټ د چارو پوه سمی هلال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په نړیواله کچه باندې افغان لوبغاړو ته د کرکټ د لوبو زمینه برابرول دا یو خزیر دی. استرالیا یو ښه پریکړه کړې ده، او دا هغه پریکړه ده چې افغان نجونې ولحد وهڅو شي تر څو ورزش له هم علاقه جاري وساتي.
د یادونې ده چې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډله 2010 کال کې جوړه شوه، خو په 2018 کال کې چې طالبان بیا واک ته ورسېدل و پاشل شو او ډیری غړي له هیواده ووتل.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
ولاندې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یې نړیوال موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر ایران ته د سفر په مهال پرون د دې هیواد له دو اټومي بټیو څخه لیدنه وکړه. رافایل ګروسی د اروپایي هیوادونو د هغو هڅو په ترڅ کې ایران ته تللی چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د کار د پیل په درشل کې پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد اکل په راپور کې.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر رافایل ګروسی ایران ته د سفر پر مهال پرون د ناتانز له اټومي بټۍ او د پلازمینې تهران په نږدې 100 کیلومتر کې د فوردو د یورانیمو د غنی کولو له مرکز څخه لیدنه وکړه، خو رسنیو د دې لیدنې جزئیات نه دي خبره کړي. ایران مخکې له دې اجازه نه ورکوله چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشان د یورانیمو د غنی کولو تاسیسات وګوري. ګروسی ایران ته د دې لپاره تللی چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر له لویدیځ سره د دې هیواد رامنځته شوې لانجه د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي. هغه د دې سفر پر مهال خبرداری ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام د پرمختګ په اړوند د ډیپلوماسۍ فضا ورځ تر بلې تنګیږي. تهران ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام اهداف یې سوله ایز دي، خو متحد ایالات او متحدان یې اندېښنه لري چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر داسې مهال ایران ته سفر کوي چې تمه ده په متحدو ایالاتونو کې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنېدو سره ښایي د ایران د اټومي پروګرام له کبله پر تهران د نړیوالو او له هغې ډلې د اروپایي هیوادونو فشارونه زیات شي. لبلې خوا ټاکل شوی چې د IAEA د مشرتابه ډله په نږدې راتلونکو کې غونډه وکړي، او تمه ده چې په دې غونډه کې به د ایران د اټومي پروګرام له کبله د تهران پر وړاندې د جدي اقداماتو لپاره د ځینو هیوادونو د غوښتنو یادونه هم وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی تهران ته د ګروسی د سفر پر مهال هغه ته ویلي وو چې هیواد د خپل اټومي پروګرام د اړوندو لانجو حل ته چمتو دی. د را روان کال په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ راتګ د ایران د اټومي پروګرام په اړوند د ډیپلوماسۍ پر وړاندې شکونه را برسیره کړي دي. د ټرمپ د ولسمشرۍ په مخکنۍ دوره کې متحدو ایالاتونو د ایران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه په یو اړخیز ډول لغوه کړه. د موافقې د ایران اټومي فعالیتونه تر یو حده محدود کړل، او په بدل کې د لویدیځو هیوادونو لخوا پر ایران لګول شوي بندیزونه څه ناڅه نرم شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې یو شمېر نالوستو ځوانانو داسې لارې چارې موندلې چې په څه ډول ټولنیزې شبکې وکاروي. یو شمېر دغو ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې لوستو کسانو د پیسو په بدل کې ورته په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او واتس اپ کې اکاونټونه جوړ کړي چې دوی ورڅخه ډیر کار اخلي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
زه خو چې کاروم خاص واتس اپ کاروم، او بیا زه جویز مسیج استم، زه نور څه نه کاروم.
د غزنی اوسیدونکو لیلا ده، وایي زده کړې نه دي کړې، خو پوهیږي چې په موبایل کې څنګه انټرنیټ فعال کړي او خپل ملګرو سره د واتس اپ لارې خبرې وکړي. لیلا په واتس اپ کې د غږیزو پیغامونو او زنګ لارې له نورو سره اړیکه نیسي. د هغې خبره په دې هم پوهیږي چې څنګه سټیکرې جوړ کړي، او کله ناکله د هغو سټیکرو په مرسته له ملګرو سره په خبرو کې خپل احساسات بیان کړي. لیلا وای په واتس اپ کې په داسې ګروپونو او چینلونو کې اړه چې د خبرونو سربیره د مخ د ښکلا په اړه مشورې او د خیاطۍ زده کړې په اړه پکې عکسونه او ویډیوګانې کتلای شي. لیلا اوس د دې لپاره چې وکولای شي له ټولنیزو رسنیو کار واخلي لیکو لسته مخه کړې ده.
زه ډیره هڅه کوم خو بې سوادم، نو زه ځانته یو شخصي استاد لرم، دا غوښه د انټرنیټ لګارې نه، نو د انټرنیټ په لاره کوشش کوم چې زه زده کړې وکم، خو زمينه نه درته برابر
څنګه جوړي تکړای په خیره مزرای صاحب په خلا ہے ژوند زندگی دی هغه دی پاسو سه پوره خیر حیرات دی چې ته وی جوړي
دا بیا د خوست د ازازي میدان ولسوالۍ په لری پروت پر میله کلی کې د حمزه غک دی. حمزه د لیلا په څیر زده کړې نه دی کړې خو په خبرې واتس اپ او فیسبوک کاروي.
ولا زه په دغه خلی په یی ګام چالتا مخ شی وخت سم یا میسیج کړی بیا وای يم مقصد وی ورم نور اپلیکانې میکانې نه پیګم دا واتس اپ مرسا پټ کې ډیر څه کوي فیسبوک کوي نور هو زنه په پیګم دا نمی میا سامې نزدا وندا کوي.
شپړس کلن حمزه وای کڅه هم په ټولنی زور سنیو کې متن نشي لوستلې خو د ویډیو او انزورونو په کتو په یو موضوع په هیګي. صلاح الدین چې په همدې کلی کې یو بل ځوان دی او هغه هم زده کړې نه دی کړی وای د غږیزو پیغامونو او زنګ لاري ل خپل ملګرو او د کورنۍ له هغه غړو سره چې له هواده بهر دی اړیکې نیسي. په پرمیله کلی کې د حمزه او صلاح الدین په څیر ډیر ځوانان شته چې زده کړې نه دی کړی خو ټولنیز رسنۍ په ځانګړې توګه فیسبوک او واتس اپ کاروي. خدای چې دا ځوانان څنګه انټرنیټ فعالوي او څنګه د ځان لپاره په دې رسنیو کې اکاونټونه جوړوي پاره صلاح الدین وایي.
مسنجر کرو واتس اپ کرو ځکه چې مون خو خپل نه په یو کلیوال مشتاد درسونه یلې دي هغه ته جوړ کی مقصد سره جبي سره انټرنیټ پرې کوو دوی ته پرې کی مقصد مون پیسې ورکو هغه په ستا بیا مون خپل غاټه تلې پنن اخلو نور په لیکلو مون خپل نه پېګو.
دا خبره د لوستي کسان وخت نه وخت له دوی سره مرسته کوي چې په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړ کړي.
زه په زخمی غیرته ولایت د شندان د ولسوالۍ د مسجد درته پرېږدم.
ګلالي ارمانی خبر کوم د هلمند ولایت
څخه. تاسو د رادیو هغه د وخت زینه اوریدونکو دي چې د واتس اپ لاري یا د رادیو ته پیغامونه پریخي دي. دا غنجونو چې زده کړې نه دي کړې لا پیغامونو سربېره وخت نه وخت د واتس اپ لاري از د ریډیو ته زنګ وهي او د خپل خوخي د سندرو د اوریدو غوښتنه هم کوي. که څه هم د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې نالوستي د ټلیفوني شبکو ټیټ کیفیت او د انټرنیټ لوړې بیې ټولنیز رسنیو ته د ځوانانو لاسرسي محدود کړي خو اوس د ځوانانو په ډیرو ناستو کې د خبرو اترو ځای ټولنیز رسنیو نیولې دي. که څه هم تر اوسه په دې اړه هیڅ سروې نه ده شوې چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې څومره خلک په ځانګړې توګه ځوانان په خپل موبایلونو کې ټولنیز رسنۍ کاروي خو د پرمیله په کلی کې یو قومي مشر وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې هغه فکر چې د موبایل کارول یو غلط کار دی یو څه له منځه تللی او خلک اوس د رسنیو په ارزښت پوهیږي.
ولا اوس یې ډېر فکر بدل شوی دی ځکه چې اوس هغه څه به وي چې خولې نه چې ګانډه خلوصیږي یا بلوس خلوصیږي خولې ته ما وړه اوس هر کور ډېر زر کېږي ډېر خبرې نه پوهیږي بیمور نه خبرېږي مونږ خبرېږو ډېر
د افغانستان په خارونو کې بیا هغه ځوانان چې زده کړې کړي د واتس اپ او فیسبوک سربیره نورې ټولنیز رسنۍ لکه ټویټر، انسټاګرام، ټلګرام، ټیک ټاک او په ځانګړې توګه د یوټیوب کارولو ته مخه کړې ده. د هغه معلوماتو پر اساس چې ګلوبل ډیجیټل اوورویو خپره کړي د سږ کال تر اکتوبر میاشتې پورې په ټوله نړۍ کې تر 15 میلیارده ډیر خلک ټولنیز رسنۍ کاروي. د ګلوبل ډیجیټل اوورویو د معلوماتو پر بنسټ یوټیوب هغه رسنۍ ده چې تر ټولو ډیر کارول کیږي، ورپسې واتس اپ، فیسبوک، انسټاګرام، د فیسبوک مسنجر او ټیک ټاک په ترتیب ډیر کارول شوی رسنۍ دي.
ستاسو له پیغامونو
پرون دوشنبه په روزګان ولایت د راوت ورسوالۍ طالبان ګرځېدل ماجد په ماجد خلکو ته ویل چې ما نه تاسو ژیر دغه کړی دي ژیر باندې غچ کوي یا مخریدي یا مغچ کړی دي دا سخت سزا درکو او بل تاسو موږ ته منځونه تیروي سس منځونه نه دي دا او داسې دی واسې دی او دلته خلک ډېر په تنکړي په عذاب کړی دي. غټ ټلیفون چا سره وینده یا خې پر مټي دا باندې ګور او د سپنه کې تا کم واتس اپ پال کړی دی فیسبوک چلې منه کیمرا دی سره خبر لري او سره کم کوي او څنګه کوي ډېر خلک په تنګ کړی دی په تنګ راغلی دی نو چې ستاد ما په ژر پوری منه ستا کار دی ما په منځ پوری ستا کار دی دغه دی په ټلیفون ستا کار دی خلک ډېر فزاب کړی په تنګ کړی دی دا شي کړی دی تر پزې پوری راوستل دي السلام علیکم خدای دې مخ
سلام علیکم دا دی رادیو ام خان ته سلامونه وایم دا دی رادیو د ترکه څخه دا موږ پیغام موږ نګیدې د لورو نه په هونې تر وزارت ورسېږي دلته چې کوم امکانونه اخیسته کیږي دا خصوصا هغه ځوانان تعلیم یافته چې چلدا پاسې لسانس هغه ځوانان کې د دوی خوښ نه ودی نه لې سبا شرط لیس کوي اعلانه می ټول حلیمان مولایان شرط لیس کړی دي بیا سوالونه مولیدلی دی وې سوي جو سم پلان هغه ملایان ته برکو د سوي جا جوابونه مور دا سس دا دې وروډه د ترکه چې ما دې تر وړه تر دا خبره ورسېږي تاسو خپل طریقه څخه دا وګ چې د سینې پیلمن ولادت کې د سکارونه شروع دي مور امکان دې د کابل څخه واخه تاسو مور امکان دې دلته د دې مامورین نه اخی
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په افغانستان کې د سهار شپږنیمې بجې شوې. ازادي رادیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ماګنیټسکي د نړیوال عدالت جایزې ګټونکې زهره جویا وایي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي ته دا جایزه د بشري حقوقو، عدالت او جنسيتي برابرۍ لپاره د هڅو په خاطر ورکړل شوې ده. زهرا جویا چې د رخصانه پنوندې ویرسنې مسؤوله د زیاتوي چې طالبان په تیرو دریو کلونو کې په هیواد کې د بیان د ازادۍ او رسنیو د محدودولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړي. ایرانی چارواکو پرون وویل چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې افغانستان ته د دې هیواد د غیر نفتي صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. تهران ټایمز ورځپاڼې د ایران د ګمرکونو د ادارې د رئیس محمد رضوانی فر له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي افغانستان په تیرو میاشتو کې د ایران د غیر نفتي تولیداتو 5 لوی واردونکي هیواد و. یو جکپورډای ایرانی چارواکی وایي چې ایران بل اسرائیل سره د اوربن په برخه کې د لبنان د هر پریکړې ملاتړ وکړي. د ایران د لوی مذهبي مشر لوی سلاکار او د پارلمان پخوانی رئیس علي لاریجانی پرون د یو خبريال د پښتنه ته آیا بیروت ته د دې لپاره تللی دی چې هلته د امریکا په منځګړیتوب د سولې پلان زیانمن کړي. په ځواب کې وویل چې ایران د هیڅ شي سبوتاش کول نه غواړي بلکې د ستونزو حل غواړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې له غوښتنې چې په اوکران کې جګړه پای ته ورسوي او لکه فسره د عادلانه او دوامدار سولې په اړه خبرې پیل کړي. د شولز دفتر تیر ماښام په یو بیان کې د جرمني او روسي د مشرانو ترمنځ په تیرو دوه کلونو کې د لومړي ځل ټلیفوني خبرو خبر ورکړ. خو د دې بیان له خبرې دوه سمدستي روس د اوکران ولسمشر خبرګون وخت ولادیمیر زلنسکی وویل د شولز او پوتین خبرې به یوازې له انزوا څخه د پوتین او روسیې له راوتلو او د داسې متعارفو خبرو له پیل سره مرسته وکړي چې نتیجه به یې هیڅ وي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن شنبه د نیپال لوبډلې سره مسابقه کوي. دا لوبه نن د کابل په وخت د مازدیګر په 5:30 بجې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د جمهوریت په مرکزي لوبغالي کې پیلېږي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر د خوانځي زده کوونکي او د پانتون ماسلان وای د یوی خو خود طالبان حکومت زده کړې محدودې کړې دي، بل ځینی استادان هم په ټولګي کې لز د کوونکو سره مناسب چلند نه کوي.
منګر سه خورتي لرل چې هغه هم مهربانه او هم په خپله چلن سره کول شو چې خپل کلاس سم کنټرول کړي. او د استادانم درلودل چې هغه خجی دی ول خپل هغه میتود کې نشو کولای، یعنی بلاسي نو نو بهتر ده چې یو انسان د جدیت څنګه خې استعداد ولري.
د دې ستونزې علت لیبی داسی جلی سخاورو چې د طالبانو نظام لدرې کلونو را په دیخوا د تپ پانځی کې لزداکرو څخه راګرځولې ده.
کوه غواړي کوونه غواړي د شاګردۍ یا د مسلې پر چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخی کېږي. الجبر استاذم وو په یو سنف کې فاتحه وه، موږ نه وو خبر، خو موږ ساتیری کو زموږ یوه بله همصنفي وه، هغه ډېره شوخه وه. استاذ رالی مخکې سر دی چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي. اول یې همغې همصنفي ته شکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وویل، هغه زما تر داننې ورځې پورې نه ایرېږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، یو شمیر زده کوونکي وایي چې په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې ستونزې نه حلول دوی دې ته اندېښمن کړي چې دا موضوع به همداسې له پامه وغورځول شي. نجونې منځنیو او لوړو زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پخوا په څیر درس نشته، بل ځینې ښوونکي هم داسې چلند ورسره کوي چې دوی ته د منلو وړ نه وي. اسماعیل ابراهیمي چې اوس له پوهنتون څخه فارغ شوی دی په دې اکله وایي:
دیکتاتوری استاد لري بعض خلک دي، بعض استادان د فرندلی ماحول خوخیږي او د شاګردانو سره ډیر زیات غواړي فرندلی اوسي او غواړي چې ورته ډیر نږدې اوسي. نو زما په نظر خو استاد هغه استاد د چې خپل شاګرد په خټو غا وکولای شي او په هی کړی هغه څه چې لري د ښه ورته انتقال کړي. نو زما په نظر هغه ماحول چې فرندلی او ډیر شاګرد سره نږدې دا به ډیر ښه وي، شاګردانو ته به هم ښه وي او استاد به هم ځان ډیر راحت احساسوي. او دا چې استاد ډیر دیکتاتوري کوي، بیا هغه شاګرد هم په هغه حد څه غواړي تمرکز نه شي کوی په صنف کې، هغه څه چې غواړي نشي لاسته راوړی. فرندلی ماحول به ډیر ښه د ټولو دپاره. زه خپل د شخصي پوهنتون نه فارغ یم، نو د کابل د پوهنتون هغه زما ملګري چې دي هغوی چې فارغه شوي دي، کله چې هغوی کیسې راته کړي دي، دوی وایي وایي کله چې به مونږ استاد ته سلام ورکوو مونږ ته به یې ډېر بد بدې کتل او ویل به سي ولې مونږ ته سلام راکړې، دا به هم پې بده لګېدله. نو په شخصي کې خو ډېرې دا خبرې نه وي، خو بیا هم شته دي شخصي کې اوس داسې استادان مونږ سره ول چې اصلا رویه یې استاد او د هغه نه ښکارېده، داسې فکر د کوسې د کوسې سړی ده. نو الله دې داسې یو میتود راولي چې ټول خلک یو ستاندارد میتود یو ټول په هغې باندې رواني او ټول په یو رقم اوسېږي.
کوم استاد چې خبرې ته غوږ نیسي او د تاسو په وینا فرندلی، تاسو خپله څومره ځان سره راحت احساسوه، څومره هم دغه درس ښه زده کوه؟
داسې فکر وکړه چې انسان داسې یو تفریح غوندې ځای ته ځي که نه، څومره خوشحاله یې ورته. نو دا هم داسې نو استاد چې کله فرندلی او هغه استاد چې ماحول یې ډېر ښه وي او ډېر در سره نږدې صنف ته هم چې راځي، هغه موضوعات چې تل غواړي تې وایخلي او هغه موضوعات چې غواړي تې ور ورسوي ډېر په اسانه باندې کېږي. نو دا به ډېر ښه وي زما په نظر، او زما خپله ډېر زیات خوښېږم داسې ماحول، او زه ورته ډېر خوشحاله یم په داسې ماحولو کې. نو یوازې نه، زه فکر کوم ټول به هم داسې
یو زده کوونکی یو محصل داسې استاد ولري چې همیشه ورسره مهربانه وي، همیشه ورسره ښه برخورد کوي. کله چې دی فارغېږي بیا چې کار کوي، مهمه نه ده چې دی په هره برخه کې واوسي، څومره دی به یو بریالی کس ټولنې ته وړاندې کېدلی شي چې هغه له خپل استاد نه ښه برخورد لیدلی.
په انګلیسي کې اصطلاح ده کنه، سلف کانفیډنس ورته وایي، نو اعتماد به نفس دې ډېر ښه اوسي. کله چې د پوهنتون په دوره کې دی ډېر فرندلی ډېر ښه هغه ولري، د هغه استعداد یې ځپل شوی نه وي، دا به خپل هغه شیانې چې اخیستي ډېر ښه به یې نورو ته وړاندې کړي. نو که چیرې دی په هغې دوران کې د محصلۍ په دوران کې ډېر زیات ځپل شوی او د دې هغه سلف کانفیډنس مړ شوی، نو دی به تر ډېره وخته پورې به هغه څه چې دی سره یي دی به ښه سی پې پوهېږم، خو خلکو ته به یې رسوی نه شي په دې چې په شک کې به یې پې. ما په نظر دا ډېر یو غلط میتود د څوک چې کاری.
محمد ادریس هم خپلې لوړې زده کړې په همدې نږدې وختونو کې خلاصې کړې دي. هغه وایي چې د ده په نظر ښوونکی کله هم د زده کوونکي بد نه غواړي، خو ځینې دا عادت لري چې جدي چلند کوي.
خون کې دی او پانتن هیڅ کله خپل محاسن سره نشه دښمنی لري او نشه زړه او کینه لري همیشه هغه کې پوزېټیو کریکټر لري که نیگیټیو کریکټر لري ولې راغي او څکم همیشه پوزېټیو ده ځکه ما خپل تقریبا شپږ کاله د انګلیسي تدریس کړی دی او هیڅ کله ما ذهن کې خبره نه ده راغلې چې یعنې زه کله شاګردانو سره داسې برخورد کوم چې زه جدي وم هغه جدیت کې ماتمام زما مطلب داسې و چې زه یو پوزېټیو ریزلټ واخلم نو زما په نظر اولن خو دې ته باید موږ فکر وکړو چې یو محصل نشي کولی چې خپل لیکچرر ارزیابي کړي خو د دې تر څنګ موږ کولی شو چې بعضې مقایسې ولرو لکه یو ښوونکی بل ښوونکي سره موږ داسې ښوونکي لرل چې هغوی هم مهربانه وو هم په ښه چلند سره یې کولی شو چې خپل کلاس سم کنټرول کړي او داسې استادان هم درلودل چې هغوی ښه جدي وو ولې خپل په سبجکټ کې او په خپل هغې میتود کې نشو کولی یعنې برلاسې نه وو نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګه ښه استعداد ولري او د محصل هر ځای فرق کوي هر محیط فرق کوي امریکا محیط په داسې برابر وي چې یو محصل سره تاسو ډېر کایندلي مخکې لاړ شئ ولې په کابل کې داسې موضوع نه ده دلته که تاسو څومره چې یعنې هم استعداد ونه لري او د دې تر څنګ جدیت هم ونه لري نو تاسو ته واضح خبره معلومه ده چې هغه صنف امکان لري چې بیخي برهم وکړي نو جدیت خپل یو طرز و طریقه او اسلوب لري چې یو انسان کولی شي چې پر مخ لاړ شي او تاسو د استادانو په اړه پوښتنه وکړه نو یو استاد خو بهتره تاسو ته معلومه ده چې کله چې صنف ته ځي ورته هر شاګرد معلوم دی چې چا سره په کومه طریقه مخ لاړ شي یو ښوونکی هم باید خپل درس کې جدي اوسي او د جدیت څنګ کې باید خپل مضامین باندې حاکم اوسي د بده مرغه چې افغانستان کې داسې خبره ده چې د انګلیسي استاد ځي صنف ته او هغې صنف کې د امکان لري چې د بیولوژي تدریس وکړي بیولوژي استاد دی ولې استاد نه دی راغلی په خالي صنفونو کې امکان لري چې دا لاړ شي اول ته د دري ژبې درس ورکړي او یا امکان لري چې د ریاضي صنف کور کې ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې مکتب او په پوهنتون کې بکپ ټیچر نشته یعنې څنګه درته ووایم چې هغه استاد نشته چې دوی دویمګړی نه لري یا بدیل نه لري نو دوی کوم کولی شي چې د استاد هغه اصلي رول د منځه ویسي استاد باید جدیت ولري ولې جدیت او قاطعیت د حاکمیت نه شروع کیږي یو موضوع باید شیر کړم دا چې په ژوندانه کې هر استاد باید دوه بخشه په نظر کې ولري اول متعهد اوسي یا متخصص اوسي نو تعهد او تخصص کولی شي چې یو بهترین استاد ټولنې ته وړاندې کړي که څوک تعهد ولري او تخصص نه لري بیا هم په خپل ژوند کې شاته پاتې کیږي او که څوک تخصص ولري بیا تعهد نه لري نو بهترینه ځانګړنه د استاد زما په اند دا ده چې هم تعهد ولري او هم تخصص ولري نو کولی شي چې په خپل کلاس کې ښه حاکم اوسي او کولی شي چې خپل کلاس ښه کنټرول او مانیټور
د تپانځي په خنۍ معصله شفیقه فاروقی چې په کندهار کې اوسېږي وای ټولګیوالي کلیوالي هم دي سره لدی چې طالبانو د خنځي او په هانتونو دروازې ورته بندې کړې دي د زده کړې له دورې څخه دومره خې خاطرې لري چې اوس هم خپل زینو خونکو او هم صنفیانو سره تګ را تګ لري هغه سره مې مرکه کړې ده نو موري هم د زینو استادانو د نامناسب چلند بدې غیزی وای
دوران چې پر چا تیریږي اول د مکتب دوران دی د مکتب دوران خو نه هېرېدونکي دوران دی ګرسري کې چې ارڅه په وکه نه د یادې استه چې نه بل خو حتمن ارمان کې سکه چې کاش کې دا همیشه وای د مکتب دوران به هیڅ استه دوران دی او ته پونتون دورا به خپل ځان جلا دورې هغه دورې کې هم استادان ځنې شي ځنې به دار کمې ټول اصولي او اساسي مخته در سره ځي نو هغه چې اساسي مخته ځي دا غس به ډېر اغس نه سکه ولې ډېر درس نه سې ځنې ځي کوله چې دوستانه یا فرندلی مخته در سره زی هغه بیا درس همشه درسی په شوق په ذوق ورته ورځي مکتب پونتون ته درس ور سره وای ناست ولاړ هر څه خوند درکې او کچېره یو ورځ هم ته غیر ازره وکي یا پونتون ته بلار نسه حتمن د هغه کس په درس پسې د هغه استاد په درس پسې ته ارمان کوي چې کاش کې مې نه وای مس کړی
bale le dre kalona ziat waqt se taso nay tleli tulgi ke nay nas ustadano dars nay dar kray هغه استادان چې تاسو سره به ډیر صمیمانه چلند کوو درس هم خدر کوو هغوی په ما خبره څومره مسکوي څومره ورپسې خفه یستي
استادان خو به حد زیات مس کوم په خاص زما یو استاد او هغه نو تر ټولو ډیر زما مس کوم یعنی په هر دوران کې هغه کس ځان د پر خپل مقام لري او دا غره کوم ارزښت هم لري د هر چا ارزښت او مقام جلای هغه بیا څو خپل در کولای سي اول دې تاسو سي تاسو د خپل مسلک کې از هغه چا چې تا ته شوونه درکړې ده دستا مسلک ته ته درز دکړې دي چې ته یو شکر وکې پر هغه باندې ته تحفه او انعام ترلاسه کې ته نمیس کې د خپل استاد یا د هغه چا چې تا ته شوونه کړې ده ته هغه نمیس کې خو مس کوي موږ هم دا رقمي موږ دلته یعنی یو مریض هم زما په دوا جوړیږي زما پر ځای چې د مریض ما ته دعا کوي ز خپل استاد ته دعا کوم یعنی هم به ما ته ثواب را رسیږي هم زما استاد ثواب ورسیږي ځکه چې زما د استاد د وجې څخه چې ما یو څه زده کړی دي ما مریض ته یو څه ورکړی دي چې هغه صحت پیدا کړی لیکن مریض بیا په دې ماته دعا کوي ځکه چې هغه زما د لاس یا زما د وجې څخه شفایا بسوي دي په دې خاطر نو حتمن څو خپل استاد او خپل ملګری چې د ملګری په صفات در سره کوم استادان هغه ټول در مس کوي بیا په خاص چې صدر زد کړی خو بیا بيخي
bale ځینې استادان چې کله صرف ته نه نوځي نو دوی ډیر په قاری ډیر جدي برخورد کوي څه فکر کوي دوی خپل اول د سکه تاسو څه
د دې هر څو خپل په ژوند کې یو تجربه ترلاسه کړي نو ځین استادان دا رقم دي چې هغه ډیر جدي برخورد کوي کې دای سي د خپل استادې په دوران کې د یو داسې تجربې سره مخ شوی چې یو شاګرد یا یو بل چې ډیر زیاته به تربیګي ورسره کوي ټول عمر استاد ملامت نه وي ټول عمر شاګرد هم ملامت نه وي باید هغه کس باید یعنی موږ د استاد د چهره څخه قضاوت ونه کړي چې دا څومره دردمن استاد دی یا څومره بیا دوستات باید قدر او ارزښت وسی په هر حالت کې هغه تا ته لښونه کوي په دې خاطر او دلته ځین استادان چې جدي برخورد کوي هغه فکر کوي چې د دغه کم تعلیمي دوره چې ده دا ټول کچیر په جدي مختب لار سي نو هر څه په یعنی تر کنټرول لاندې دي هغه غواړي خپل په دا جدي برخورد سره خپل مسلین یا خپل شاګردان تر خپل کنټرول لاندې راولي نه کنټرول ولې خو یې خود سي په جدي توپ سره دوی کنټرولولای سي خپل محصلین او شاګردان خو لیکید بیا زده کړه نسی ورکولای فقط دوه د کار دی دوی دا نور کده دوی جدي برخورد کوي هغه خو دومره فرق نه لري خو لیکن هغه دومره فرق کوي چې مازی دا محصل یا شاګرد زده کړه نسی کوي دي د دا جدي استادانو څخه زده کړه نسی کوي او ځین شاګردان چې هغه یعنی د سي تربیه تر لاسه کړي چې څوک وایي یي کورنۍ تربیه شنه ده یي د ټولنې ماحول سم نه دی د هغه د پاره بیا د جدي استادان چې جدي برخورد کوي هغه ډیر بهتره دی هغه بیا ډیر تمامي جوړته
رازو تاسو د زده کړې وخت یو تجربه درنورو هغه استاد چې ډیر صنف کې صمیمي و دوستانه برخورد کاوه فرندلی و دغه پاک لره تو چې خپل به څومره په شوق درس ته کېناستلې او هغه ورځ باتمن ورتللی ازریدلې به
زموږ یو استاد و هغه زموږ د یو ځل زموږ د انګلیسي استاد اسو بیا زموږ د بیولوژي استاد اسو او زه د هغه په نامه باندې لا ویاړم چې هغه زما استاد ده او تر اوسه پوریز ما سره سره ده زموږ د ټولو سره ډیر فرندلی برخورد کوي ډیر دوستانه رفتار را سره کوي زده کړه به مو هم داسې کول او چې لږ څه وخت پر موږ تیر سو یعنی موږ فارغ سول زما استاد واده سو اته دا واده سو لا بیا یو څه وخت ورسته چې زه پانتون ته ولاړم پانتون کې محصله سوم زما استاد زما هم صنفي سول بیرته هغه استاد می تر دا اوسه پورې را سره ده تر دا اوسه پورې زه د هغې سره ارتباط ساتم خبرې ورسره کوم نو داسې کورنۍ تګ راتګ لا ورسره لرو او هغه استادان چې زموږ سره ډیر جدي برخورد کوي نه هغه د مکتب د دوران سره بالا پای ته ورسېدل بیا موږ نه دي سره لیدلې نه زه هغه مکتب ته بیرته تللی یم نه دوی زما پوښتنه کړې نه ما دغه استادان پوښتنه کړې نه پسې ګرځېدل
لیم یو استاد می و د اسنا جان چې و د زمر د بیولوژي استاد او بیخي شو استاد او زو بیاړم چې ماته دغه رقم استاد ولاړو یعنی ټول عمر یې زه سپورټ کړم زه حمایت کړم تر د اوسه پوری دغه رقم ماته سم لار صحیح لار را شو دلې ده او خدای دې هغه ته ش ژوند ورکړي تر اوسه پوری زما هغه ارمان ده او پاتس ول زمر یو بل استاد و چې هغه څوک جدي رفتار ورته وای خو چې هر څه و د مکتب دوران دار کم یې چې حتمن کوه غواړي کوونه غواړي د شاګردۍ یا د مسلې پر چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخي کیږي ستا عمر کډیری کړلږي هغه شوخي حتمن درڅخه کیږي نو موږ حتمن مکتب دوران و بیا نو داسې اخري صنفونه و یو لسم دوه لسم صنفونه و نو خو د شوخي اخري مرحلې مهم دي وختونه مونږ داسې زموږ یو استاد و زموږ د الجبر استادم و داسې په یو صنف کې فاتحه وه هلته فاتحه وه موږ نه وو خبر د تفریح وخت و خو موږ ساتیری کو زموږ یوه بله همصنفي وه هغه ډېره شوخه وه استاد رالی مخکې تر دې چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي اول یې همغې زموږ ملګري ته یا زموږ همصنفي ته شکنځل وکړل ډېر یې بد رد وویل هغه زما تر دننې ورځې پورې نه ایرېږي هغه هم بیا انجلۍ بیا شاګرد د مکتب چې بیرته څوک خپل استاد ته جواب هم نشي ورکولی او داسې استادان چې یې په واقعیت کې هم نه شاګرد څه زندي زده کړه کوی سي نه محصل زندي زده کړه کوی سي او نه هم دوی کومه لارښوونه ورته کوی سي ځکه چې د دغسې استادانو څخه بے شک چې دغه رقم شاګردان بیا روزل کیږي لکه څنګه چې دوی دي.
بله تاسو مخکې خپل خبر کې ویل چې ځینې زده کوونکي د مکتب او محصلین د پوهنتون د دې سبب کیږي چې استاد جدي چلند وکړي اغوز د کوونکو ته محصلینو ته تاسو څه وایئ چې د دغسې یو څه سبب نسی چې استاد عصبانی کی او استاد بلاخره یو ډیر تریخ چلند ونیسی؟
زه همدا ورته وایم چې د محصلۍ یا د شاګردۍ دوران چې دی دا د ژوند هغه تر ټولو بهترینه مرحلې دي چې بیرته نه راګرځېدونکي دي که وغواړې که ونه غواړې نه راګرځېدونکي دي نو ښه به دا یې چې څوک د یو څه د لاسته راوړلو دپاره یو څه د لاسه ورکړي یعنی ته غواړې چې دا استاد څخه ته زده کړه وکړې نو استاد چې څه درته وایي په هماغه اصولو په هماغه طریقه مخته ولاړ سه استاد سره بیرته جواب ویل د استاد بې احترامي کول بې قدري کول بې ارزښتي کول دا د یو محصل او د شاګرد تربیه نه ده استاد تاته راغلی درته ولاړ دی وخت ځای کوي او تاته درس وایي دا د دې د په مفته هم دلته ټوله کوي پخوا ټوله په مفته سره اوس د پیسو خبرې راپورسي خو لیکن که د پیسو یې که د مفتي تاته ولاړ دی خپل وخت درته ضایع کوي نو د خپل استاد قدر دې وکړه چې استاد دې ستا قدر وکړي یو ښه شاګرد ته استاد هم سر کښته کوي نو باید ښه محصل اوسې ښه شاګرد اوسې تر څو سبا ورځ چې ته د دغه ځای څخه ووځې د باندې خپل و ماحول و یو خپل و ټولنې ته د یو ښه انسان سبب وګرځې چې ټولې دې اول دې تا ته بیا د ستا استاد ته سلام کوي
او د هغو استادانو په هکله به څه ووایي چې په صنف کې د یوه یا دوو زده کوونکو لپاره چې هغوی مناسب چلند خپل ښوونکي سره نه وي کړی ښوونکی عصباني کیږي بیا له ټول صنف سره یې برخورد بدلیږي داسې استادانو ته به تاسو څه ووایئ
شکر دی موږ ټوله د استادانو قدر کوو ځکه موږ د دوی څه زده کړو نو دوی خپل مقام خپله پیژني لکه څنګه چې دوی موږ ته راښودلي چې د لاس په پنځو ګوتو کې فرق سته نو د هغه څه په هر شاګرد کې هم فرق سته په هر محصل کې هم فرق سته په هر استاد کې هم فرق سته که چیرې د یوه شاګرد سره یا د یوه محصل سره دوی په دغه طریقه مخته ولاړ سي نه د هغه محصلین د هغه شاګردان د نورو استادانو هم قدر نه کوي بیا که دوی د دغه دوو شاګردانو د خاطر مکمل صرف یعنی چا خبر وای د یوې سپږې دپاره پوره پوستین څوک نه سوځي نه نو دا هم دغه رقم د دوو شاګردانو دپاره باید څوک داسې ونه کړي هغه شاګردان هم باید دلیل یې معلوم کړي چې په څه خاطر دوی دا رقم دی او د هغه باید یعنی دوی خپله لارو طریقه پیدا کړي د یوه شاګرد د وجې دې مکمل ټول شاګردان نه ملامتوي د یوه محصل دپاره د خاطره دې ټول محصلین نه ملامتوي هغه محصل دې سم کړي هغه شاګرد دې سم کړي هغه دې لارې ته برابر کړي چې دوی خپل هر اصول پر مخ وړي نو فقط د هغه شاګرد لپاره دې مخته یوسي نور محصلین نه نور شاگردان نه، ځکه چې دغه شاگردان سبا ورځ کېدای شي چې په بد ځای کې د دوی سینیئر یې، بیا نو د دوی سه وایي دا مې پور دی در باندې چې زه به ستا سره بد اخلاقي کوم، ستا سره بې تربیګي کوم، ځکه تا ماته لارښوونه کړې ده. زما څه ګناه وه چې تا یو وخت زما سره په محصلتوب کې داسې چم وکړي، یا زما په شاګردۍ کې تا ما سره داسې چم وکړي؟ سبا ورځ دغه به د سینیئر یې، دغه به در باندې ولاړې، بیا څه کوې؟ څوک نه باید دا نږدې ځای ته وګوري، څوک باید غلی ځای ته هم وګوري. خپل فکر باید دومره اوچت وساتي چې خپل راتلونکي ته دې هم وګوري.
بله، د تاسو په خبرو کې لورای ښکاره سوله چې خپل ټول استادانو ته مو د زده کړې او مسلې په دوره کې درناوی کړی ده، نو غواړو چې په آخر کې د استاد د درانه مقام پاکله هم له تاسو څخه څو خبرې ولرو.
د استاد درجه خو به حد ډیر لوړ ده. موږ ته زموږ مور او پلار همیشه دغه وایي چې خپل د استادانو دومره قدر عزت وکړي لکه څومره چې خپل د مور او پلار قدر عزت کوي. لکه څنګه چې پلار دې د سر سایه او د مور د پښو لاندې جنت دی، دغه رقم استادان هم زموږ لپاره د قدر او د ارزښت وړ دي. ټول عمر به احترام کوو، ټول عمر به ارزښت ساتو، او د هغو د وجې څخه دا دي موږ دا دي ډاکټران یو خپل ټولنې ته خدمت کوو. ما دغه ویل دي چې زه خپل د ټولو استادانو سره مینه لرم او پر ما خپل ټول استادان ګران دي، په خاصا حسنا جان خو زما به حد ش استاده هم و، زما ش استاده ده او یې به هم تر دا نن ورځې پورې ما که څه هم د دې سره ملګریتوب مخته وړی دی، خو لیکن ما په اوسنا نه دي ورته ویل، ما بیرته په استاد ورته ویل. همیشه یې راته ویل اوس موږ ملګری یو، ما ته اوسنا ووایه مالیا ستاسو د پاره، ستاسو هغه مقام دی زما د پاره تر اوسه هم او په راتلونکي کې هم، ته به زما استاد یې او زه به تا ته احترام قدر کوم.
ډیره زیاته مننه، خوشاله او آرام ژوند ولری.
مننه، خیر اوسې، تاسو هم څنګه؟
استاد اسمت الله زازای چې ګان شمیر زده کوونکو ته آنلاین او حضوري درس ورکوي، د استاد نرم او دوستانه چلند ستایي او وایي خپلې تل هڅه دا وی چې زده کوونکي له ده سره د زده کړې په برخه کې خپلې ټولې ستونزې شریکې کړی شي.
د خپل د جری پر اساس که زه تاسو وایم، البته اوس د استاد په حیث زه پاتې شوی یم په انسټیټیوټ او د کورس مسله کې، زما په نظر دا خو ډېره واضح او جوته خبره ده چې استاد په حیث رفتار به ډېر ملایم او ډېر ښه او نه دا چې دیکتاتور نه یا مثال خوشنه تمیز وي. البته د زده کوونکو سره ځکه دا د استاد یو د زده کوونکو اړیکه به ډېره فرینډلی ډېره صمیمي اوسي، تر څو زده کوونکی داسې یو تصویر ولري چې دا ماته څوک ولاړ دی، د نه به زه څه زده کړم، یعنې هغه څه چې دا مثبت څه، یعنی که زه ویلی شم خپل استاد کېدلی شي یا ښوونکي کېدلی شي چې بدون له دې نه چې زده کوونکي کتاب خلاص کړي یا مثلا ډېر مسل د کتاب څخه زده کړي، خپل استاد یو لوی کتاب یو لوی علم دا د مثلا هر کړنه چې دا که منفی وي که مثبت وي دا په زده کوونکي باندې مستقیما اغیز لري. البته د دې په ذهنیت باندې د دې په کړو وړو باندې یا په ټولنه کې یا کورنۍ سره برخورد باندې، یعنی سبا د غم دغه زده کوونکي یو څه جوړیږي، یو شخصیت جوړیږي، یا مثلا په کورنۍ کې رالوی شي، په خو بد باندې پوه شي، نو دغه د ټول د استاد خبرې د په ذهن کې پاتې کیږي. تاسو باور وکړئ چې کله چې موږ خپل زده کوونکي وو په ښوونځي کې، البته یعنی د کلونو کلونو مخکې مثلا ستاسو ته غواړم یو بیل وړاندې کړم، کله چې موږ زده کوونکي وو نو هغه خبرې چې موږ ته ښوونکو کوم رفتار موږ سره کړی یا ځینې خبرې اترې موږ په کلاس کې کړی دي، تاسو باور وکړئ چې اوس هم زموږ په شخصیت باندې اغیز کوي. ځینې خبرې چې موږ ته کړی دي په کوم ډول موږ سره رفتار کړی دا اوس هم په موږ باندې اغیز کړی دا. البته اوس هم یعنی تاسو باور وکړئ ځینې پوښتنې زه حتی د استادانو هغه جملې ما په ذهن کې اوس هم پاتې چې استاد کوم خبره موږ ته وکړه، مثال هغه موږ په ذهن کې پاتې ده که هغه ښه رفتار وو که ښه درس وو که ښه اصول یا ښه کړه وړه وو که نه. حتی ځینې داسې ښوونکي موږ متاسفانه درلودل چې هغوی به رفتار مثلا ښه ښه نه وو، هغه موږ په ذهن کې پاتې دا هغه منفی افکار، یا مثلا هغه ښوونکي چې موږ مثلا مثبت رول به زموږ په ژوند کې درلوده هغه موږ په ذهن کې پاتې ده، یعنی هغه کوم موټیویشن کوم انګیزه به چې د بریالیتوب په اړه د ژوند په اړه موږ ته راکوله موږ په ذهن کې پاتې ده. یو خشن رفتار وکړي او دیکتاتورانه عمل وکړي تر څو خدای نخواسته چې دغه زده کوونکي تاسو څخه منفي څه زده کړي، ځکه سبا ته لومړنی کس چې مثال په ټولنه کې ملامتي هغه همدا ښوونکی ده. مثلا یو ټوک په لحاظ به تاسو ته ووایم چې ځینې وخت کې کومه ستونزه مثلا دغه زده کوونکي ټولنې کې یا کورنۍ کې کوي، دوی ورته وایي چې تاسې هغه د استاد د داسې داسې شي، البته چې څنګه ښوونه کړې ده، څنګه روزنه تا کړې ده، نو لومړنی کس چې د دوی هغه هدف ګرځي ښوونکی ده. نو زما په نظر باید د دغې متل یا د دغې جملې لپاره په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې زمینه مساعده نه شي تر څو یو څوک دومره مجبور شي چې مثلا یو مکتب ښوونکی زده کوونکي ته مثلا داسې یو خبره وکړي.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.